واتتا از رخه کیوی بدین موردو که ده دو یا دشتمنه ده زیاد والی یا ده پیسو ده زیاد والی لعمل دویم وادور تاواز کری او غاری چه ده نورو سزان سیال کری او اغا منفی رقابت چه گوا که ما پلان کی درې خزیدی او د مایوا دوی دوی ما درې درې ما د نام کی دغه سپڅنګ کې د دوی هغه تنوع طلبی ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او درېیم ودونه کړي.
اغلې درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونه یې دویمه ښځه یا درېیمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. کچېرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، د هغې به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي، او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې وایي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسېږي، غوسه په څنګ کې دوی هغه کوم یارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل ذهن کې لري هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي، او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص نجونو ته او هلکانو ته اجازه ورکړل شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي، او اور اور دغه فرهنګ د کورنیو منځ کې ځای په ځای کړو، او بالاخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلي، دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپلې خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي.
د کابل په هنتون د استاد کریم درس خبرې مو واوریدې. د نیمه نړۍ خبرونې وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. څنګه دی؟ غوښه او ترکاری خورئ کنه؟ د کورونا لپاره غوښه او ترکاری ښه دي، همدارنګه سړی قوي او ځوان هم ساتي. طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت ولس ډوله غوښه او ترکاری وخوړل سي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه، دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډوله غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وایي چې تیره ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري، او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدې عمله خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګرو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هر ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي، او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابع او تنک دې کسانو ویلي چې د سلمی حوضې اتمې امنیتي پوستې کسان تېره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولي اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی، خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته او آرایش شروع که. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږېږي؟
ته وګوره، دلته د رپورټ ورکولو را باندې ناوخته کېږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د رپورټ لیږلو را باندې ناوخته شوه. باید وختي مې رپورټ لیږلی وای. وبخه زه راپور ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانیې نورم صبر وکړه چې د مال مې په نیمایي کې پاتې کیږي چې دا پوره کم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای، د مال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي بلی وای چې د باندې وهلي وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی، زه دا ځل ته ورته وایه.
ها، خو چې د ما ومني. اوه وبخه، موږ ثبت لرو. که د راش د باندې چیرته وکی خبوي.
دا سره ول خلک یې هیڅ ادب مشرت مونږ دی زده. خوینه چې یو خزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږئ. دومره خو می پریږدئ چې دغه د شوندو خاتونه می پوره کم.
د رپورټ لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځه، قیامت به نه راټیټیږي.
څه وایي؟
وایي د شوندو خاتونه می پوره کوم.
اوف، د شوندو خاتونه لا چیرته وي؟
څه خبرم، کنه ایزه چې امیر ته ورشو.
هغه دراچه غشوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو، نو یو پام لا د تا را باندې ده. اوس دغه له عبرته ډکه کیسه هم واورئ. د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې، ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي و چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتار راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه خو هغوی هم د وزیر صاحب له تاک څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی وو. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا په تشناب کې یې ګذاره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل جا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شو لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راښکول او بوټونه یې پرې پاکول. نگران وویل ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شو. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل تا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 200000 کم خوشې کړم. چې غلا نه شي کولی مه یې کوه که نه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی. ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وه چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وه. هماغلته لوېدلی وم او چې را په خود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه یې اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
سرا سرا جان پر برخی غزل دی کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پر برخی غزل دی کش کے ماد جان پر انکڑے زخو شرابیم درد غړم په هر یو مسکه زخو
دل درد غانم پخار یبا مذهب کے ساز دستا خبر چه نخلون رنگا رنگ کرے ساز دستا خبر چه نخلون رنگا رنگ کرے اوز خوش راویم زخو شرابیم شیخ زرا سر جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر رنگ کرے